د ازادۍ رادیو یوې بلې خپرونې ته چې تر نهو بجو دوام کوي ښه راغلاست. خپرونه په لنډو خبرونو پیلو. نن د ثور اومه ده. له ننه څلور څلوېښت کاله مخکې د پخواني شوروي اتحاد پلوي ګوند او پوځیانو د سردار محمد داود حکومت نسکور کړ. یو شمیر شنونکي دا ورځ د افغانستان د روان ناورین پیلامه ګڼي. د دیارلس سوه اووه پنځوسم کال له کودتا څوارلس کاله وروسته د ثور په اتمه مجاهدینو کابل ونیو او په کورنیو جګړو کې ښکیل شول. د طالبانو حکومت د مجاهدینو د بریا د ورځې په خاطر سبا عمومي رخصتي اعلان کړې. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي داعش ډله په افغانستان کې نږدې اته نوي سلنه ځپل شوې ده. د دې وزارت په وینا داعش اوس لوی ګواښ نه ګڼل کیږي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت پرون پر ټویټر دا هم ولیکل چې د داعش په تړاو د ګاونډیو هیوادونو اندېښنې بې ځایه دي. د داعش ډلې خراسان څانګې تېره اونۍ په مزار شریف کې د شیعهګانو په یو جومات کې خونړۍ چاودنه وکړه چې لسګونه کسان یې ووژل او لسګونه نور یې ټپیان کړل. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر او چا له افغانستان سره د هالند د شل میلیونه یورو مرستې خبر ورکوي. او چا پرون پر ټویټر په یو بیان کې ولیکل چې دا مرسته د بېوزلو افغانانو لپاره ده. هالند له 2016 کال راهیسې له افغانستان سره 940 میلیونه یورو بشري مرسته کړې. آریانا افغان هوایی شرکت د کابل او مسکو ترمنځ د الوتنو د پایل خبر ورکوي. د شرکت ویلي چې لومړی الوتنه یې د دوشنبه په ورځ له کابل او مسکو ته روانه شوه او الوتکه یې پرون بیرته راستنه شوه. د کابل او مسکو ترمنځ اوس مهال په اونۍ کې یوه الوتنه پلان شوې. آریانا ویلي دي چې روسیې ته د سفر لپاره د کورونا ټیسټ حتمي دی. د کابل او مسکو ترمنځ الوتنې په تېره زمري میاشت کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته درېدلې وې. او د روسیې ولسمشر د ملګرو ملتونو له سرمنشي سره په کتنه کې ویلي دي چې دی اوس هم په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره یوې سوله ییزې حل لارې ته هیله مند دی. ولادیمیر پوتین پرون په مسکو کې له انتونیو ګوترش سره په داسې حال کې وکتل چې د اوکراین په ختیځ کې جګړه دوام لري او په مالدووا کې پرون د دوهمې پرله پسې ورځې په مخه چاودنې وشوې. تاسو راوسی قدر منوریدونکو د خبرونه په دوام کې د څو مهمو خبرونو تفصیل خبرو. د ملګرو ملتونو سرمنشي له نړیوالې غوښتې دي چې افغانستان ته نغدې پیسې ورکړي. د انتونیو ګوترش دا غوښتنه له یو شنون کې سره په مرکه کې شاربو.
خبر دا چې ملل متحد افغانستان لپاره پیسې ډېرې ورکړي. کوم پیسې چې زموږ پاتې دي د کنګل نه خلاص شي د راتلونکي کال په حاصلاتو باندې خپل ډېر کار وکړو.
روسیې ویلي دي چې چمتو ده د طالبانو حکومت په مشروط ډول په رسمیت وپېژني.
د تاسو امنیتي ځواکونه شپه او ورځ تلاش کوي تر څو تاسو ته ډاډمن امنیت راولي.
دا د طالبانو د کورنیو چارو د وزارت د ویان غږ دی چې وایي د اختر په ورځو کې خلکو ته امنیت ډاډمن امنیت ټینګولی شي. په کونړ کې طالبانو د اختر په ورځو کې د پلاستیکي وسلو او پټاقیو پر خرڅلاو بندیز اعلان کړی.
هوایي ډزې دي او که دغه چاودېدونکي مواد دي باید دغې نه ولس خپل بچیان منع کړي.
سره اوسه قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوهمه نیمای کې د ازادۍ او اوریدونکو اونیس پروگرام خبرو.
تر دې شیبي
د ازادۍ رادیو خبرې ټولګه
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. قدر من اوریدونکو په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو کوربایم او د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي له نړیوالې ټولنې غواړي چې افغانستان ته نغدې پیسې ورکړي. انتونیو ګوترش پرون په مسکو کې خبریالانو ته وویل چې ملګرو ملتونو په دې برخه کې خپلې هڅې کړې دي او د طالبانو له واکمنۍ وروسته د هیواد ته شاوخوا 1500 میلیون ډالر استولي. ښاغلی ګوترش د افغانستان اقتصادي وضعیت ته ژوره اندېښنه ښکاره کړه او ویل چې د افغانانو د کنګل شویو پیسو غم به وخوري. جزئیات په دې اړه په دې راپور کې واورئ.
د ملګرو ملتو سرمنشي له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې داسې شرایط چمتو کړي چې نغدې پیسې افغانستان ته واستوي. انتونیو ګوترش پرون د ماسکو د سفر پر مهال څرګنده کړه چې د امریکا د متحده ایالاتونو له خزانه وزارت او د افغانستان بانک سره په ګډه هڅه کوي چې د افغانستان د کنګل شویو پیسو په وړاندې رامنځته شوی خندونه لري شي.
In the absence of cash, in the absence of liquidity,
د نقدو پیسو نشټوالی او د افغانستان اقتصاد ته په پرلپسې ډول پیسې رانشي، اقتصاد ماتی شي چې دا به د افغانانو لپاره خورا ناوړه نتیجې ولري. د همدې لپاره موږ له نړیوالې ټولنې غواړو چې داسې لارې چارې ولټوي چې نقد پیسې افغانستان ته روانې وي. موږ دا کار کړی دی او ملګرو ملتو افغانستان ته په الوتکه کې نقد پیسې انتقال کړي دي.
ښاغلی ګوتیرش زیاته کړه چې ملګرو ملتونو تر اوسه شاوخوا 500 میلیونه ډالر افغانستان ته انتقال کړي دي. نوموړي بیا وویل چې پر نړیوال بانک هم فشار راولي چې هغه پیسې چې د افغانستان لپاره چمتو شوی وي د هیواد ته ورکړي. د طالبانو له بیا واکمنۍ راوروسته د افغانستان اقتصاد سخت ځپل شوی دی. د افغانستان شاوخوا 9 میلیارد ډالر شتمني په متحده ایالاتونو کې کنګل شوې ده. نړیوال بانک هم د افغانستان د بیا رغونې چاري ځندنې کړې دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د سلواخي په 22مه د یو فرمان لاري وړاندیز وکړ چې د افغانستان د کنګل شویو پیسو نیمایي دي د 2000 لومړي کال د سپتمبر د 12 منټې د کورنۍ قربانیانو ته ځانګړې شي او نور دي په افغانستان کې پر بشري مرستو ولګول شي. د اقتصادي چارو یو شمېر کتون کې خبرداري ورکوي چې دا پیسې باید مصرف نشي ځکه چې د افغانستان د پیسو پښتوانه ده او که افغاني پښتوانه ونه لري سخت پولي تورم به رامنځته شي.
و موریدل چې د ملګرو ملتونو سرمنشي ل نړیوالو غوښتنې چې افغانستان ته نقدي پیسې واستوي. نړیوال اوس له افغانستان سره تر ډیره په بشري برخو کې مرستې کوي، خو که نقدي پیسې افغانستان ته ونه لګل شي او د نړیوالو نورې مرستې جاری وي، نو آیا بیا به هم د افغانستان اقتصادي وضعیت ډاډمن وي؟ په لندن کې میشت د اقتصادي چارو کارپو عبدالصبور له احمد شیبر سره په مرکه کې دا موضوع تشریح کړي.
نغد پیسې چې کله افغانستان ته د استوي نو دا ممکن چې د ډالر ورکوي او د افغانستان بانک دغه پیسې راخلي په غبنې افغاني د مارکیټ نه راخلي. نو طبي خبر ده چې د افغاني قیمت د دې سره چیږي او د افغانستان اقتصاد د دې سیوان ته ځو قوي کیږي او ختیږي. د نغد پیسو لپاره کوم چې نغد پیسې ملل متحد افغانستان ته ورنکړي، د افغانستان بانک چې کومې ذخیرې په الګړي دی وخت کې لرلې په هغه تو مې شکې چې د 500 میلیون ډالر چې حکومت
اعلان کړی دی. دا محدود پیسې دي، مثلا د اگست له میاشتې راوروسته تر اوسه پورې 500 میلیونه ډالر نقد پیسې. آیا همدا کمی پیسې د افغانستان اقتصاد ساتلی شي؟
د څه خو لیکي هغه په انګلستان یو مثال کې چې لیتل بهتر دی ناتینګ لکسم خې دی راخستنه چې هیڅ مونږ
ک د اقتصادي چارو د کارپو په صفت باندې وړاندیز کوي کوم درې څلور ګامونه باید واخیستل شي چې د افغانستان اقتصاد نسبتا لرالوي دو وشغورل شي؟
نړیوال اول باید افغانستان په رسمیت وپیژني. که چاته دام دانن دی په افغانستان پر رسمیتو پیچنی، د افغانستان بانکونه ازادیږي، د افغانستان اقتصاد ازادیږي، افغانستان تکړه وخت ازادیږي او دغه پیسې چې کومې د اوس بند شوې دي کنګل شوې دي دا په بیتر افغانستان د اقتصاد د پاره په افغانستان د بانک په بنیاد کې خصوصي شي. نو سبا څنګه د سبا بالکل افغانستان اقتصاد د ولیدونه ولیکيږي. دغه خبره په دې کې باندې دار چې اوس اویاتیا فیصد د منګه بیکاری لرو، که دغه بیکاری وکول شي موجوده حکومت څنګه ستراح کته ځکه چې په حکومت دغه بیکاری ختمه کړې وه، تر دې اندازه په خپل توځي ورکړي ماشینه ورکول. دریم که د اقتصاد د افغانستان لپاره به خدای چې څونه د کول شي زمونږ په دغه معدنیت باندې کار وکړو. څلورم که چېرته موږ دغه خو کول چې یو ښه مدیریت د خپل چې کوم منابع طبي منابع لرو پلاس کې لرو چې هغه زمونږ اوبه دي، که هغه زمونږ معدنیت دي، که هغه زمونږ ګمرکونه دي، که هغه زمونږ حاصلات دي، که هغه زمونږ صادرات دي چې موږ خارج ته ورکو، که هغه وچ مېر که دغه مستحي اندازه باندې ښه مارکیټونه ته پیدا کړو، ښه مدیریت کړو، بیا هم افغانستان زمونږ به دغه نه بد شي، د اقتصاد لیدونه بد شي.
دغه نقاط چې تاسو اشاره ورته وکړله شی ډیر دقیق وي، لیکن فکر نه کوي چې دا اوږدمهاله پروژې دي لکه د ذخایر استخراج، د منابعونه استفاده، د فتن د اقتصاد ژغورلو لارې چارې څه دي؟
خبر دا چې ملل متحد افغانستان لپاره پیسې ډیر ورکی دا کوم پیسې چې موږ پاتې دي دا راو دا خلاص چې د کنګل نه خلاص شي او موږ پوران په دراتون کې کال لپاره په حاصلاتو باندې خپل ډیر کار وکړو د خپل وبتنظیم کو ټول چې موږ تر کول شو چې خپل وبتنظیم کو خپل غنم خپل را پیدا کو که څه تخطر پاله موږ خپل مکنه را پیدا کو نو موږ هیڅ کله د اقتصاد بحران سره نشو مخامخ کېدلی.
د اقتصادي چارو شنونکي عبدالصبور و چې له لندن نه له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت هغه پریکړه چې د افغانستان په هر ولایت کې یو لوی مدرسه غوړي جوړ کړی د بشر د حقوقو د نړیوالو سازمانونو لغبرګون سره مخ شوی. د بشري حقوقو د څار سازمان د خځو د برخیم رسیالې دربار ویلي د طالبانو دا تصمیم خایي چې دوی د نجونو د منځنوي خوندزیو او لیسو پرانستو ته لیوالتیا نه لري.
د طالبانو ورستي پریکړه ته د بشري حقوقو نړیوال سازمان غبرګون د دغه سازمان د خځو برخې مرستیالې هیداربار له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د طالبانو ورستي پریکړه دا ښیي چې دوی له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځیو بیا پرانستلو ته لیواله نه دي. اغلی باروي
له هغه وروسته چې طالبان له شپږم ټولګي پورته ښوونځي د نجونو پر مخ وتړل او تازه د طالبانو پوهنې وزیر په ټول افغانستان کې د مدرسو د جوړېدو پریکړه وکړه، دا د دې ښکارندوی کوي چې دوی د ښوونځیو د بیا پرانستې لپاره هیڅ لیواله نه دي او معلومه نه ده چې د نجونو ښوونځي به کله او څنګه پرانیزي.
اغلی بار دغه پریکړه د افغانستان راتلونکو ته خطرناکه ګڼلې. د طالبانو د پوهنې وزارت سرپرست وزیر مولوی نور الله منیر تیر ورځ لوګر ته په سفر کې د ویغونډ پر مهال ویلي چې دوی د افغانستان په هر ولایت کې ولوی مدرسه جوړوي. د طالبانو دغه پریکړه به یو شمیر نجونی زده کوونکي اندېښمنې کړي. عائشه په کابل کې د یو دولتي ښوونځي د 12م ټولګي زده کوونکې ده.
ویره په دې لرو چې دا مدرسې د مکتبونو ځای ناشتي نشي، ویل چې نور مکتب ته مزه او مدرسو ته دوام ورکړي.
خود طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت به د غټول اندېښنو ته په جواب کې وایي چې د نجونو د ښوونځیو بیا پرانیست د دوی د حکومت لپاره لومړی توپ دی. د دې وزارت بیان عزیز احمد ریان له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه د بشري حقوقو نړیوال سازمان اندېښنه شایو بلله.
مدارس د ایجاد مهم انګیزه ده چې نور د دې ضرورت پیدا نشي چې زموږ هیوادوال زموږ طالبانو زده کوونکي نور هیوادونو ته د زده کړې لپاره ولاړ شي، بلکې په خپل هیواد کې زده کړې وکړي. او دا شایعات دا چې ګویا کې د مکاتبو د بدل په هیڅ جوړیږي نه، هغه خبره د مکاتب په خپل ځای کې اهمیت لري.
ښاغلی ریان وایي اوس مهال په ټول افغانستان کې 9000 ښوونځي شته چې 3000 خصوصي دي. د نوموړي په خبره د ټولو دولتي ښوونځیو معاشونه او امتیازات د طالبانو د حکومت لخوا ورکول کیږي. د ښاغلی ریان په خبره د طالبانو حکومت د ښوونځیو فعال ساتلو لپاره شمن دی او ډیر ژر به د شپږم ټولګي پورته ښوونځي هم د نجونو پر مخ خلاص شي.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. روسیه پرون چمتووله یو چې د طالبانو حکومت به په مشروط ډول په رسمیت پیژني. د اعلان نږدې درې اونۍ وروسته له هغه کې چې روسیه د طالبانو یو استازی په مسکو کې د افغانستان د سفارت د شارج دافیر په توګه رسمن ومانه. احمد شبر په دې اړه نور جزئیات اوروي.
روسیه غواړي چې په کابل کې د طالبانو حکومت په بشپړ ډول په رسمیت پیژني. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون په ماسکو کې خبري غونډه ته دا شمنه په یو شرط وکړه.
موږ غواړو вести дело к полноценному дипломатическому
مش افغانستان کې له ډیپلوماټیک پلوه د نویو چارواکو د بشپړ رسمیت پیژندلو په لور په نږدې کېدو یو خو شرط دا دی چې دوی خپل شمنه پوره کړي او یو ټول شموله حکومت جوړ کړي. یواسې دا سینه چې له قومي او مذهبي نظره ورته کتل شي.
لاوروف زیاته کړه چې د طالبانو په اوسنی حکومت کې تاجک شته، اوزبک شته او هزاره هم شته، خو ټول له سیاسي پلوه طالبان دي. روسیا ژانسونه د لاوروف په وینا خبر ورکوي چې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې له یو شمېر نورو سیاستوالو سره لکه پخوانی ولسمشر حامد کرزی او پخوانی اجرایی رئیس عبدالعبدالله سره هم په ارتباط کې دی. د روسیې تاس آژانس څرګندوي چې دغه سیاستوال د تلی والدی چې له طالبانو سره خبري وکړي او ماسکو له طالبانو سره د تماسونو په ترڅ کې دوی هڅوي چې له دې سیاستوالو سره خبرو تکشيني. مخکې تر دې چې طالبان تیر کال د اگست په 15مه کابل ونیسي، روسیې له دې ډلې سره چې رسمي فعالیت په خپل خاور کې منع کړی دی نږدې اړیکې لرل او څو ځله د دوی د قطر د سیاسي دفتر استازي ماسکو ته د سولې د غونډو لپاره ورغوښتل. په جنوبي غونډو کې روسي پخوانی ولسمشر حامد کرزی ته هم د ګډون بلنه ورکړی و. د روان اپریل میاشت په لومړۍ اونۍ کې د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ماریا زخروا ویلي وو چې دوی د طالبانو استازی جمال غروال په ماسکو کې د افغانستان په سفارت کې په رسمي ډول د شارژ دافیر په توګه منلی دی.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. طالبان څومره د خپلو ویناوو په عملي کولو کې ژمن دي؟
د تروریزم سره مبارزه، ټول ګډون حکومت جوړول او د ښځو حقوق او اندګکی حقوق ته احترام په دې سترو ژمنو کې پاتې راغلي.
په دې اړه یو تفصیلي راپور لرو چې د دې خبرونې په دوهمې نیمه کې خبري کې خوله غمخ کې. په کونړ کې چارواکو، سوداګرو او هټیوالو ته خبرداري ورکړی چې د اختر پر مهال دی د لوبو د پلاستیکي وسلو، پټاقیو او هغو شیانو له خرڅلاو نه ډډه وکړي چې خلک زیانمنولای شي. په دې اړه د ازادي راډیو خبريال لسیمه دا راپور چمتو کړی.
په کونړ کې چارواکي وای ټول سوداګرو او هټیوالو ته په لیکلي بڼه خبر ورکړي چې باید د اختر لپاره د پلاستیکي وسلو، پټاقۍ او نورو هغو شیانو راوړلو څخه ډډه وکړي چې د کومو په وسیله خلکو ته تکلیف رسیږي. د کونړ اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
وای ډزې دي او کله چاودیدونکو مواد دی باید دغه نه ولس خپل بچیان منه کی چې په اختر کې نه دکانداران دغه شین راوړي او نه پلرون خپل بچو ته اجازه ورکړي چې دغه شین دی استعمال کی او کور ته دی راوړي، بل د خلکو د سردردۍ سبب به هم نه ګرځي.
خلک هم د طالبانو پر دې پریکړه خوښتي وای. په تیرو کلون کې هم حکومت دې تورته اعلامي سوداګرو او هټیوالو ته ورکړي وي، خو چای د عملی کولو پروا نه کوله. دوی له وسنیو چارواکو غواړي چې له خبر ورکولو وروسته سوداګر او هټیوال وڅاري او هر چا سره چې منکړی شوی توکي ومندل شي باید سزا ورکړل شي. د مرکز اسد آباد اوسیدونکو احسان الله
دا پټاکۍ د اختر پر رسیدو سره یو ځل بیا د قانون ته دکاندارانو راوړی دي. ماشومان دغه پټاکۍ اخلي او په دې کې داسې پټاکۍ هم دي چې هغه انفجاري او اندازه غټ وسی او ماشومانو ته لاسونو ته ضرر رسي سترګو ته. نو اسلامي امارت نامه مهلا دا چې وګوري په دوکانونو کې پلاټنه وکړي او د دې مخاوني سیو پلرونه مهلا دا چې خپل ماشومان ته د دې پټاکیو د اخیستلو لپاره پیسې نور کې او د دې پر ځای ورته د قلم او کتابچی او نور سامان لاتو غمو خوري.
د هر اختر پر مهال یو شمیر افغان سوداګر له پاکستان او چین څخه د ماشومان لپاره د لوب بشیانو کې پلاستیکی وسلې، پټاکۍ او نور داسې شین راوړي چې د قلم او علم پر ځای د ماشومان هغه سره لیوالته زیاتیږي او له بل پلوه د ماشومان د مرګ جوړلې سبب هم کیږي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
شیبه وروسته به قدر منوریدونکو اجمل اند له نورو مطالبو سره ستاسو کوربه وي. خوس نړیوالو مسایلو ته کتنه. د نږدې څلوېښتو هیوادونو د دفاع وزیرانو او د دفاعي چارو مشرانو پرون پریکړه وکړه چې اوکراین ته نورې وسلې ورکړي. دا غونډه داسې مهال کیږي چې د اوکراین ګاونډي هیواد مالدووا په خپله خاوره کې دننه د بمی چاودنو قضیه په امنیت شورا کې مطرح کړي.
د امریکا د متحده ایالاتونو او نورو څلوېښتو هیوادو دفاع وزیرانو یا د پوځي چارو چارواکو پریکړه وکړه چې له اوکراین سره نور پوځي مرسته وشي. دا چارواکي پرون د جرمني پرامشتاین هوایي اډه کې راغونډ شوي وو. د متحده ایالاتونو دفاع وزیر وویل چې د غونډې برخوالو موافقه وکړه چې ورته سلام مشورو ته هر میاشت یا مخامخ یا آنلاین ادامه ورکړي. لوید آستن زیاته کړه
موږ باید وخت ضایع نه کړو. نننې غونډې دا څرګنده کړه چې ولې راتلونکی اونۍ د اوکراین لپاره ډېرې مهمې دي. موږ باید د جګړې د تیزیدو په څیر په حرکت شو.
پرون د اوکراین د ګاونډي مالدووا په ترانس دینستر سیمه کې د راډیو دوه انتنونه په بمونو والوسول شول او پر یو پوځي قطعې برید وشو. په دې سیمه کې چې د اوکراین پولې ته نږدې پرته ده، روس پلوه بیلتون پاله فعال دي. کرملین هم اعلان کړی دی چې په ترانس دینستر سیمه کې وضعیت له نږدې څاري. د فبروري له څلورویشتمې را پدېخوا چې روسیې پر اوکراین برید کړی دی، د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن له اوکراین سره تر اوسه د 3.4 میلیارد ډالرو په ارزښت پوځي مرسته تصویب کړې ده او تیره اونۍ د نورو 1.3 میلیارد ډالرو مرستو ژمنه وکړه چې یوه برخه یې د وسلو لپاره ده او یوه برخه یې له اوکراین سره د اقتصادي مرستې لپاره. په داسې حال کې چې وروسته له څه باندې دوو میاشتو د اوکراین د جګړې نتیجه معلومه نه ده، د اسوشیټډ پریس اژانس په وینا د امریکا متحده ایالاتونو یو شمیر پرمختللې وسلې د بی پیلوټ الوتکو په شمول اوکراینیانو ته ورکړې دي او د دغو وسلو لپاره د اوکرایني پوځیانو د روزنې چاري پیل کړې دي. راپورونه مرکه او اوریدونکو
د خبرونه دی برخه ته مو زه اجمل اندهر کله کوم. یو شمیر خلک د اختر په ورځو کې د امنیت په اړه اندېښنه لري. دوی په کابل او ځینو ولایتونو کې ورستوي چاودنو ته په اشاره سره طالبان د امنیت په ټینګولو کې ناتوانه بودی، خو طالبان وایي در روان کوچنی اختر امنیت به د تیرو شلو کلونو سره توپیر ولري او خلک به په ډاډمن حالت کې اختر ولمانځي. جزئیات په دې رپورت کې اورو.
په کابل او یو شمیر ولایتونو کې ورستوي او چاودن یو شمیر خلک اندېښمن کړي. دوی ویره لري چې په اختر کې هم ورته پیښې رامنځته نشي. د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکو طالبان د امنیت د ټینګښت په برخه کې پاتې راغلي بولي. د دې ښار اوسیدونکو فاطمه او احمد آزادی رډیو ته وویل
در ماه رمضان انفجارات
موږ د روژې په میاشت کې پر لپسې چاودنې ولیدلې چې دا د اندېښنې وړ مسله ده. د غبیره او ډار د دې لامل شوی چې خلک خپل اختر سم ونشین منځلی کنن.
خلک اندېښمن دي، وروسته یو چاودنو خلک ویرولی دي او را روان اختر کې خلک نشي کولای په ډاډه زړه خپلې خوښۍ ونمانځي. زه فکر کوم طالبان د امنیت په ټینګښت کې پاتې راغلي.
هغه شمیري چې د ازادي راډیو له بیلابیل راپورونو ترلاسه شوی ښیي چې د روژې میاشتې له پیله تر څلورشتمه پورې په چاودنو مخامخ جګړو او بمباریو کې 115 ملکیان وژل شوي او 208 شپېته نور ټپیان دي. په دې کې ماشومان او مېرمنې هم شامل دي. د ځینو دې پیښو مسؤلیت د افغانستان لپاره د عیش خراسان څنګ منلی دی، خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت بیا وایي را روان اختر به د تیرو شلو کلونو په پرتله د امنیت له نظره ډاډمن اختر وي. د دې وزارت ویان عبدالنافی ټکور ازادي رډیو ته وویل
خپل ولسته پوره ډاډ او اطمینان ورکو چې د تاسو امنیتي ځواکونه شپه او ورځ تلاش کوي تر څو تاسو ته یو ښه ډاډمن امنیت راولي. تاسو مطمئنه اوسئ دغه اختر به تیرو شلو کلونو د اخترونو په څیر نه وي، دا به ډیر ډاډمن او له امنیت ډک او یو خپلواک اختر وي.
دغه اندېښنې په داسې حال کې دي چې طالبانو په ظلمونو ویلي داعش د افغانستان لپاره جدي ګواښ نه دی، خو وروستیو بریدونو په دننه او بهر کې ګڼې اندېښنې راپورته کړي. په افغانستان کې په تیرو کلونو کې کله ناکله د اختر په ورځو کې هم د ناامنیو خبرونه اورېدل شوي دي.
ازادي راډیو په لنډو څپو
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 1.6 مترو اوریدلای سنگ. بلیاردر ایلن ماسک ته شاوخوا 40 میلیارد ډالر په ارزښت د ټویټر پیرلو موافقه ته رسیدلې. ټویټر د اپریل په 25 نیټه دا اعلان وکړ. دوه اونۍ مخکې ماسک د ټویټر 9% برخه پیرلې وه. په دې اړه نور حل مللی بشیر ناورو.
ایلان ماسک چې ځان یې د بیان د ازادۍ مطلق لاروی معرفي کړی وایي ټویټر ځکه پیری چې هغه فکر کوي اوس مهال دا پلیټ فارم د بیان د ازادۍ د پلوي په توګه لخپل توان سره سم پر مخ نه وړل کیږي. ماسک پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی د بیان ازادي د دیموکراسي د فعالیت لپاره اساس دی او ټویټر د ډیجیټل شارګوټي وداسې څلور لارې د چیرته چې د انسانیت تراتلونکي په اړه پر حیاتی مسلو بحثونه کیږي. ماسک غواړي دا پلیټ فارم د پوینا له نوو ځنګړتیاو سره د پخوا پر تلش کړي او د باور زیاتولو لپاره جالي اکاونټونه یا حسابونه چې په اوټومات توګه له کمپیوټرونو پر مخ ځي بند او کره اکاونټونو ته چې خلک پر مخ وړي لار پرانیزي. د موټرو د شرکت ټیسلا او فضائي تجهیزاتو جوړونکو شرکت سپیس ایکس سیشتن ایلان ماسک مخکې ویلي و چې ټویټر باید د کارونکو باور ترلاسه کولو لپاره یو خصوصي شرکت سي او د هغه څه لپاره خدمت وکړي چې د پوینا د بیان د ازادۍ لپاره لازمی اقدامات دي. ټویټر مخکې یو داسې شرکت و چې هر چا پکښې د اسهامو په بازار کې ونډه پیرلای سوای. ټویټر ویلي چې د پلور تر بشپړېدو وروسته به یو خصوصي شرکت سي. په وروستیو اونیو کې ماسک ټویټر ته یو شمیر وړاندیزونه کړي و چې له ځینې محدودیتونو لاس واخلي، لکه هغه مقررات چې په نتیجه کې د پخواني ولسمشر ډونالد ترامپ د ټویټر حساب لغوه سو، او همداراز د وړاندیز کړي و چې ټویټر د جالي او اوتومات حسابونه یا اکاونټونه لیرې کړي. ترامپ فاکس نیوز ته ویلي چې دای به پر ټویټر خپل حساب بیرته پایل نه کړي. ترامپ پر ټویټر شاوخوا 80 میلیونه تعقیبونکي درلودل. ټویټر د ترامپ حساب هغه مهال لغوه کړ چې په 2020 کال کې د جنوري 15 نیټه د ولسمشر په توګه د جو بایدن د تاییدې په مراسمو یو شمیر کسانو چې ویل کېدل د ترامپ پلویان دي د کانګرس پر ودانې حمله وکړه. ټرمپ ویلي چې دی د ټولنیز رښتیا په نوم یو جلا پلیټ فارم رامنځته کوي او همالته به فعالیت کوي. ایلان ماسک د نړۍ تر ټولو بډای کس دی چې تر 298 میلیارډ ډالر زیات خالص ارزښت لري.
د روژی میاش کې صحی خواړه د ډیرو مسلمانانو لپاره یو ستنسمن کار کیدی شي، ځکه د روژی په میاش کې له سهار تر ماښامه روژه نیسي. په انډونیزیا کې وی خزې داسې ریسټورانټ جوړ کړی چې غواړي مسلمانان صحی خوړو ته وهڅوي څو د روژی په میاش کې په لا ډیره خطو غخپل روغتیا وساتل شي. ملالی بشیر د رویټرز خبریا شانس ته ریپورت په استناد په دې اړه نور حال وړاندې کوي.
خلک هڅه کوي چې په ځانګړې توګه د روژه مات خواړه خوندور او تر روژې مخکې له خوړو څخه بیل پخه کړي، خو ډیری وختونه دا خوندور خواړه په غوړو کې سرسوي، مصاله لرونکي او داسې خواړه وي چې کاربوهایډریټ او بوره پکې زیاته وي. روغتیا پوهان وایي چې د روژې په میاشت کې د وزن زیاتېدل د مسلمانانو لپاره د اندېښنې وړ خبره ده. د کورونا وبا په خاطر اوږد مهاله محدودیت هم د خلکو د خوړو پر عادت اغیز کړي او ډیری وختونه پاخه خواړه راغواړي او تر اړتیا زیات خوراک کوي. تینی داوود په انډونیزیا کې د یو رستورانت مشر ده. دا وایي د روژې په میاشت کې غواړي مسلمانان صحی خوړو ته وهڅوي.
صحی لفظ د انسان د اړتیاو له مخې تعریفیدای شي. د بلګې په توګه زما په سیر د ځینو خلکو اړتیا د وزن کمول دي، لکه څنګه چې د وبا له امله د ډیرو خلکو وزن زیات شو، د دوی لپاره د صحی تعریف یو مثالی بدن ترلاسه کول دي. او د شکرې د ناروغانو لپاره د دوی په وینا صحی خواړه د لګو خوږو خواړه دي.
تینی د 2000 کال راهیسې پر خپل انستاګرام پاڼه د پخلیز د کولو پوسټونه کول پیل کړل او هر اونۍ دوه یا درې وړیا ترکیبونه شریکوي. دا خلک هڅوي چې په کور کې ډیر پخلی وکړي او صحی خواړه وخوري. سږ کال د روژې په میاشت کې د تینی رستورانت ته د ورتلونکو شمیر دوه چنده سوی، ځکه چې د شاوخوا هر ورځ د روژه مات د خوړو په فهرست کې د پخلی د ترکیبونو شریکول پیل کړي. د تینی ترکیبونه په عمده توګه په کور کې د پخولو لپاره اسانه دي. دا خلک هڅوي چې تازه شیان پاخه کړي او د پخلی غوره طریقې وکاروي او د خوړو د تغذیه ارزښت په پام کې ونیسي.
ازادي رادیو پر لاندو چپو
د کیلو هرتز په حساب پر لاندو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1900 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
او سم ستاسو د پیغامونو نوبتر ورسید. ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راغله.
السلام علیکم، اسد الله اسماعیل زم د غزنی ولایت د واغز له سوالین ازادي رادیو اوریدونکو ته سلامونه نیکهلی وړاندې کوم. یساور وما د افغانستان لپاره یو قرانوین کې او جړوین کې ورځ وسی افغانان تر څو پورې هم ترې کړیږي او الله تعالی د نور په افغانانو باندې غیب رحم وکړي. یو بدبختی ورځ د افغانانو لپاره د ساور وایم.
له اماراتو څخه يم د ساور د ومی په اړه مو نظر غوښتای دی. غواړم چې د هغه په موري تاسو ته خپل هغه فکر چې زما سره دی، هغه معلومات چې زلرم تاسو سره شریکم، که څه هم وخت مختصر دی. چون زما عمر کم دی، ما ته هغه پیخي نه دی یادې. هغه وخت کې مونږ لا پیدا هم نو، خو بیا هم د مشرانو او د مطالعه په اساس چې مونږ مطالعه کړی نو واقعیت چې ډیر زیات ظلمونه په افغانستان کې شوې دي او بل اخره هغه جګړه، هغه يرغل او هغه غمیزه چې لا هغه ورسته په افغانستان کې تر ننه پورې جګړه روانه ده، وحشت روان دی، وینه تویږي، نه زغملدون کېده. زه لاغو پیخو لاغو راتېریږم. نوی پیغام دا دی چې باید د افغانستان ټول وګړي سره یو شي او افغانستان د باعزتي او د باثباته او د یو ورورولۍ په ماحول بدل کړي. نو له ټولو اړخونو غواړم چې جګړه پرېږدي او سولې ته غاړه کېږدي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.
اته بجې او دیرش دقیقې دی زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د خبرونه په دوهمه نیمایي کې قدرمن اوریدونکو د ازادي راډیو اونیس پروګرام ازادي او اوریدونکو خبرو خداشه په پام وکړئ. د خبرونو لنډیسته نن د ساور ومنېټه ده. لنن څلور څلوېښت کاله مخکې د پخواني شوروي اتحاد پلوي ګوند او پوځیانو د سردار محمد داود حکومت نسکور کړ. یو شمیر شنونکي دا ورځ د افغانستان د روان ناورین پیلامه ګڼي. د 1950 کال له کودتا 14 کاله وروسته د ساور په اتمه مجاهدینو کابل ونیو او په کورنیو جګړو کې ښکېل شول. د طالبانو حکومت د مجاهدینو د بریا د ورځې په خاطر سبا عمومي رخصتي اعلان کړي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي داعش ډله په افغانستان کې نږدې په سلو کې 98 ځپل شوي. د دې وزارت په وینا داعش اوس لوی ګواښ نه ګڼل کیږي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت پرون پر ټویټر د هم ولیکل چې د داعش په تړاو د ګاونډیو هیوادونو اندېښنې بې ځایه دي. د داعش ډلې خراسان څانګې تیرونۍ په مزار شریف کې د شیعهګانو په یو جومات کې خونړۍ چاودنه وکړه چې لسګونه کسان یې ووژل او لسګونه نور یې ټپیان کړل. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا له افغانستان سره د هالند د 40 میلیونه یورو مرستې خبر ورکړی. اوچا پرون پر ټویټر په یو بیان کې ولیکل چې دا مرسته د بیوزلو افغانانو لپاره ده. آریانا افغان هوای شرکت د کابل او مسکو ترمنځ د الوتنو د پیل خبر ورکوي. د شرکت ویلي دی چې لومړی الوتنه د دوشنبه په ورځ له کابل نه مسکو ته وشوه او الوتکه پرون راستنه شوه. د کابل او مسکو ترمنځ اوس مهال په اونۍ کې یوه الوتنه پلان شوي. آریانا ویلي دی چې روسیې ته د سفر لپاره د کورونا ټیسټ حتمی دی. او د روسیې ولسمشر د ملګرو ملتونو له سرمنشي سره په کتنه کې ویلي دی چې دی اوس هم په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره یوې سوله ییزې لارې حلارې ته هیله من دی. ولادیمیر پوتین پرون په مسکو کې له انتونیو ګوتریش سره په داسې حال کې وکتل چې د اوکراین په ختیځ کې جګړه دوام لري او په مالدووا کې پرون د دوهمې پرله پسې ورځې په مخه چاودنې وشوې. قدر من اوریدونکو شیبه وروسته به د ازادۍ راډیو اونیس پروګرام ازادي او اوریدونکو تاسو وړاندې کوخو. د خبرونه البته د یادونې وړ ده چې اسدالله لودین چمتو کړی خو له هغه مخکې یو څیړنیز راپور. د سیاسي چارو یو شمیر شنونکي او ځینې پخواني ډیپلوماتان وایي طالبان هڅه کوي د یو ډیموکراتیک او مسؤول حکومت په توګه د خپلو ویناوو له لارې افغانان او نړیواله ټولنه تر اغیز لاندې راولي. د دوی په وینا له همدې کبله طالب چارواکي او ویندویانې په خپلو خبرو کې داسې ادبیات کاروي چې ګنې ټولې چارې عادي پر مخ ځي. خو آیا په رښتیا هم په افغانستان کې هر څه سم روان دي او آیا د طالبانو ژبه او عمل یو دی؟ په دې ځانګړي راپور کې همدې پوښتنې ته د ځواب موندلو هڅه شوې.
یو شمیر شنونکي خبریالان او پخواني ډیپلوماټان په دې اند چې د طالبانو له دویم ځلي واکمنۍ وروسته د دوی په ویناوو او کاریدونکو ادبیاتو کې ژور بدلون راغلی. په افغانستان کې د ناټو مخکنی سلاکار او د سیاسي مسایلو شرونکی شفیق همدم وایي طالبان د یو ډیموکراتیک نظام په څیر شعارونه ورکوي، د خلکو له حقونو د دفاع خبرې کوي، امنیتي خوندیتوب، اقتصادي خوځښت او بیا رغونه هغه موضوعات دي چې د ده په خبره طالبان د خپل حکومت ولۍ د پیاوړتیا او د عامه ذهنیت د کنټرول لپاره کاروي. داسې مهال چې څه د پاسه اته میاشتې وړاندې طالبانو یوازې د چاودنو او ځانمرګو بریدونو پړه منله او د جمهوري نظام پر مهال د امنیتي او دفاعي سرتیرو د وژنو مسؤلیت یې پر غاړه اخیست. ښاغلی همدم زیاتوي له کومه وخته چې طالبان بیا واکمن شوي د دوی مطبوعاتي ژبه، لهجه او ادبیاتو ډیر بدلون کړی.
دوی د عفو، ورورولي، بیا رغونې، امنیت او د سولې شعارونه ورکوي او بحثونه کوي، خو په عمل کې موږ تاسې ګورو چې له بده مرغه دوی په خپلو درې سترو ژمنو کې چې یو یې د تروریزم سره مبارزه، دویم یې د ټولګډون حکومت جوړول او درېم یې بشري حقوقو، ښځو حقوقو او نګکې حقوقو ته احترام ده، په دې درې سترو ژمنو کې لا هم پاتې راغلي دي.
خو طالبان بیا تل دعوه کوي چې دوی په خپلو ژمنو ولاړ دي. دو اونۍ وړاندې کله چې په کابل، مزار شریف او کندز کې پر جماعتونو او ښوونځیو چاودنې وشوې، طالبانو د یو مسؤول حکومت په توګه له افغانانو د دفاع، د دوی د خوندیتوب او د دې ډول پیښو د تکرار د مخنیوي غږ پورته کړ. په داسې حال کې چې د جمهوري نظام چارواکو طالبان د دې ډول پیښو مسؤول ګڼل. خبریال عبدالحق عمری چې له کلونو راهیسې د خپلو راپورونو د جوړولو لپاره له طالب ویاندویانو سره اړیکې لري، وایي طالبان هڅه کوي خپلو خبرو کې داسې ادبیات وکاروي چې رسنۍ د دوی په ګټه وکاریږي.
دوی رسنۍ په مخ کې چې کله را سرګندېږي سخت خبره نه کوي او همیشه کوشش کوي چې د رسنیو په ژبه مثبت یو څه ووایي او هغه اصلي د قضیې اخ چې دی هغه پټ وساتي.
خو د ولسي جرګې مخکنی غړی شنکی کډوخیل بیا وایي د واکمنۍ د لومړۍ ورځ په پارتلا د طالبانو عکس العمل تون شوی او تر خوای د وینا او عمل ترمنځ ډیر جوت توپیر موجود دی. هغه زیاتوي د طالبانو د وینا او عمل ترمنځ هم دی توپیر د ملت او د دوی ترمنځ لوی واټن جوړ کړی دی.
دوی د شری چوکاټ په نوم باندې هر ورځ د افغان او مېرمنو مشروع حقونه نقض کوي او دوی په دې بهانه باندې د ټول محدودیتونه په افغان او مېرمنو باندې وضع کوي. زه فکر کوم چې دوی په خپله پل لاس باندې د خلکو نارضایتي جلبوي.
د نورو ژمنو ترڅنګ د عمومي بخښنې موضوع هغه بحث دی چې طالبان نه دي توانیدلي په خپلو ټولو لیکو کې عملي کړي. د نیویارک ټایمز وروستی راپور چې د کره سرچینو پر بنسټ خپور کړ، د دې ادعا ثبوت دی. په دې راپور کې راغلی و چې طالبانو د جمهوري نظام نږدې 1500 سرتیري او افسران د بخښنې له فرمان وروسته وژلي دي، خو طالبانو دا راپور رد کړ. پخوانی ډیپلوماټ او د سیاسي مسایلو شنون کې عزیز معارج وای ورستر بل طالبان د افغانانو لپاره د زورونی او شکنجه سیمبول ګرځي او په خبرې د وینا او عمل ترمنځ په توپیر خلک په هیدلې دي.
یعنی د خلکو زورول، خلک تر فاصله اخیستل، حتی مثلا د خلکو باندې قودات راوستل په وظیفو کې او په دولتي چارو کې د خلکو ته مراجعه وکړنه، د خلکو نه یو ملي مشروعیت واسطه اساسي قانون جوړ کړي، اداره رسمي کړله، مغمقت اداره پاتې نور فشار زیات.
د دې راپور د محتوا او د مطرح شوی بحثونو په اړه مو د طالبانو نظر وپوښت، خوایان د جواب را نه کړ. مګر پخوانی طالب چارواکی سید اکبر اغا بیا وای طالبانو هیڅ محل په جماعتونو او خوندزیو بریدونه نه دی کړی.
دا کنټینټر ټوټل موضوع چې هغه په خارجانو باندې وخت به خبره ده چې ملکی حال دی د منځ دی یا ملکی خلک دا خو اچا دا ویل دي چې دا خلک به شي د منځ ولر نه سي اول ور د تدبیر ونی ول سي.
خو په تیر شلو کلونو کې د ملکی تلفاتو په اړه د یوناما د کلنی راپورونو لمخې د طالبانو د بریدونو او انتحاري حملو ډیره قربانیان ملکی وګړي. هغه بل پښتنه چې دلته مطرح کیږي، آیا د طالبانو ویناو کاریدون کې ادبیات څومره مهم او په نړیوال سټیج د دوی د حکومت لپاره د مشروعیت د ترلاسه کولو په برخه کې څه اندازم رسته کولای شي؟ د ناتو مخکنی سلاکار شفیق حمده:
نړیوال ټولنه طالبانو کړنو ته ډیر توجه لري، تر دې چې دوی شعارونو او ادبیات ته توجه وکړي. هغه شی چې دوی ژمنه کړی وو، هغه شی چې دوی نه د نړیوال ټولنې توقع وو او د افغانستان د خلکو حق او حقوق جوړیږي، دوی لا هم د دغه خدماتو په وړاندې کولو کې او د خپل ژمنو په عملي کولو کې پاتې راغلي.
طالبانو د دې ترڅنګ یو شمېر هغه خبريالان او د سیاسي مسایلو شنون کې هم نیولې چې د دوی د وینا او د عمل ترمنځ توپیر روښانه کړي او دوی ننګولي. خدا کسان لڅمو د بند وروسته بیرته خوشی شوي او بیا تر نن نه د تیر په څیر رسنیو سره بحث او خبرو ته نه دي حاضر شوي.
آزادی او اوریدونکو،
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کلی کوم. په دې خبرونه کې اوریدونکو تر ډیره پر خوست او کونړ د پاکستان د ورستیو بریدونو په اړه پیغامونه راته پریخي. زما بریاوی مرکو په لاړ کې مو دازل کندهار کې د عائشې په نوم هغې میرمنې سره خبرې کړي چې په خپل زیار او نوښت 50 بې وزله ښځو ته د کار زمينه برابره کړي. دا چې څنګه هیله ده دا پروګرام تر پای را سره واوري. ممکن د دې مرکې په اوریدو تاسو ته هم د کاروبار انګیزه پیدا شي. راځي په پایل کې تاسو پیغامونه واورو.
بلیا سلام علیکم، زه شفیق الله من مرکز کندهار د جړی ولسوالۍ تر سیسر پاړی کې هم د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه کوم. په دغه شهیدانو باندې ډیر خوابدي چې په کونړ او په پکتیکا کې دا شهیدان کړي دي، په پاکستان ډیر ظلم کړي دي موږ افغانانو سره. الله پاک دې دغه څه وشرمې، الله دې دغه څه ظلم وسره وکړي د مشرانو سره، د اسلامي امارت مشرانو سره. موږ دا عام خواهش دي باید په کلکه ځواب ورکړي او مغز ماتونکي ځواب ورکړي پرې نه ځي. دا سوموار چې پر موږ دا شامې کړې دي موږ زیره وي.
رادیو آزادی کارکونکو ته سلامونه نیک هیله وړاندې کوم. عبدالقادر کریمزی نورستان ولایت. موضوع د کونړ ولایت د خوست ولایت موضوع لپاره مونږ یو د اوسنی رهبرانو داسې نه وایو چې ملا یعقوب چپ پاتې ده، داسې نه وایو چې متقي صاحب چپ پاتې ده. ښه شو چې د پاکستان سفیر اظهار کړی ده او په دې کې د پاکستان سیاسي رهبران غواړي چې افغانستان بیا فوټبال میدان جوړ کړي. په دې فوټبال میدانو کې د یو اړیکه د سیاسي ډیپلوماسي دغه کار کول چې مخکې وغوښت جبای مقامت جوړ کړي. جبای مقامت په نوم باندې یو خبره جوړ کړي، ترکیه کې غونډه وکړي، یو طرف غونډه وکړي. موږ د امارت نه دا ډیره تشکر کوو، امارت ښه عملیات نیولې ده، امارت نه خوشاله یو. په پدې کې پاکستان ډېر ښه کار نه دی کړی. شپېته کسان په خوست ولایت کې وګوري او کونړ ولایت کې وګوري. موږ عوامو دا نه غواړو چې پاکستان ته شدید جواب ویلی شو، خو باید پاکستان د سیاسي رهبرانو دا کارونه کې موږ سیاسي ډیپلوماسي لارې نه کار باید واخلي، نه دی د فوجي کار نه، نه دغه فوجي صاحب باندې موږ باندې. افغانان هیڅکله هم دغه ډار نه لري، خو افسوس دا دی چې زموږ ګاونډی ده، ایران هم زموږ ګاونډی ده، تاجکستان هم زموږ ګاونډی ده. دوی سیاسي لارې نه حال کې خبره په جګړو نه هیڅکله موږ نه دوی چې اخیستی شي، او موږ همیشه د غره دا وایو چې د سیاسي لارې نه باید حال کړو. که چېرته د پاکستان سیاسي رهبران دا زموږ غږ اوري، دغه پیغام اوري، او باید د دې سیاسي لارو نه مشکلات تستونځو ته د افغانستان همسایه په توګه باید وپېژنو، داسې نه چې یو دښمن په توګه. دا سیاسي رهبران موږ باندې یو سیاسي چلند کې یو طرف موږ ته وایي چې موږ افغانستان سره خدمت کوو، بل طرف موږ باندې هوایي بریدونه کوي.
بلې، السلام علیکم. زه جمعه خان د هلمند ولایت ناوې ولسوالۍ سره په تماس یم. تم بریدونه چې پاکستان په افغانستان کړي دي، په دې برابر کې طالبان هېڅ چپ نه لري، نه دی هم چپ ورته کښېنېږي. که چېرې طالبان نه شي کولی د افغانستان ولسي خلکو ته اجازه ورکړي چې د پاکستان د دې بریدونو جواب ورکړي. طالبان د لوړو چارواکو ته غوښتنه دا ده چې چپتیا ونه کړي او د خپل د افغانستان د خوارو غریب ولس سم.
السلام علیکم. زه نقیب الافغان د ننګرهار یو اسلام دښمنه انسان دښمنه کارونه دي. دا رښتینی ګاونډیتوب غواړي نو د دې کارونه دي لاس والی او د نورو نړۍ لپاره دي جنگ نه کوي، ځکه چې دا یو ګاونډي ملکونه دي. اوس نړۍ بعض اشخاص کوشش کوي چې دا د خپل منځونو کې واچي، او طالبانو مشرانو لم پکار دی چې د اولو سره مشورې وکړي او د کاربوان سره مشورې وکړي. ازما د یک مدیار کې نه دا خواهش ده چې ته ولې خاموش نه شې په دې کابل کې. ته کوم د اولس نماینده یې آخر، تم یو پاکستان لپاره یو خبره هوکه کنه ټول اولسونه ستانه ګیله من دي.
آزادی او اوریدونکو پروگرام اوري
اوسم ستاسو یو شمیر نور پیغامونه چې پر بیلابلو موضوعاتو مو آزادی رادیو ته راسته ولیدي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ما سلام دې زبی ولا مجاهد ته ورسی چې ورته وای چې دا ډالر په یو سره تینځل سو خوړې پښپانه سو او چې په تینځه چاته پښپانه سو دې ملت ته تباہ کړي. دا سره حکومتداري ده ته دا شروالار باندې امر وکړي چې خپل لخصه ده چې کورنر خونه په لازم او ډالر په تینځه چا افغاني دي. دا ورته سره حکومت دې چې مخانه سي جولای لای په یو دکاندار سي زور نه رسي، په تجارت او سرمایدار سي زور نه رسي چې نرخونه راښته کوي. ټول ملت دا دوی سي د لاس د نرخونو خو به راښته کولای شي. دا په خارجانو پر اړه نه لري. السلام علیکم ورحمت الله وبرکات.
وعلیکم السلام. علیکم. زه نور محمد د پکتیکا ولایت د بارو نه خبرې کوم. زما د ای پیغام دی چې دا غره تانه شل شي، یو حکومتي چارواکي ته ورسیږي. روره حالته خو ګرانی ګرانی ده، سمندونه دومره ګران دي، روژه د خال بیچاره غریب دی، بارډر باندې دومره پیسې ګمرک اخلي چې هغه څوک برداشت کولی نه شي. څلور پنځه لکه روپۍ په یو لارې باندې اخلي، دغه ګمرک یې اوس کم شوی وای یم اف شوی وای. دا به وزله غریب خلک دی، د دکاندوران چې دا ګمرک په لارې ورکوي هغې په سامان باندې تسخیموي، هغې درد تکلیف او غل ترسی جوام ترسی جی دکانداران گرام ندی سامان بند هغه خرڅه تخموی سامان عوام ته چگی پدې بند خونه کیگی
سکسیر شنگران تاریخ بند کړل او شان بخیب بیا حد اگر سیوی